درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رډيو وی بلې خبرونه ته محرکلې کو په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو فایل د دې ساتل خبرونه کو نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. افغانستان د نړۍ له دوو هغه هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر وګړي په کډوالۍ کې ژوند کوي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکا یوه بې پیلوټه جاسوسي الوتکه یې نسکوره کړې ده او پاکستان غواړي د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ښځو د څیړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې په ټول هیواد کې جوړې کړي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهرنیو هیوادونو هیواد ته ستانه شوي خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
در ایران 9,500 کار دارن 4,500
خغلی بلخی وی په ایران کې 9,500 کارت لري 4.5 لک پاسپورت لري او شاوخوا 3 لک هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیونه کارتونه لري او نږدې 3 لک نور افغانان راجستر شوي دي. خغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4 لک نور افغانان موقتی اسناد ترلاسه کړي او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناد ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو. په افغانستان کې پروسه کال د جګړو او وچکالۍ له امله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. ټاکل شوي چې راتلونکي اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه موخه هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر پرون ویل چې دا غونډه به د سه شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمدا چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ایز همکارۍ ترڅنګ د داسې سیمه ایز اجماع رامنځته کولو پر لارو چارو بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. له ترکیه څخه کابل ته ستنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی وشو. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هیراته د لاجورد لارې ترکیه ته تللی وو پرون خپل هیواد ته ستانه شول. دغه بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې څه باندې 4,000 کیلومتره لار په بایسکلونو ووهله او د جون په 12 استانبول ته ورسېدل. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغان حکومت لخوا له 3 کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سیمه ایز اقتصادي د همکارۍ د 10 غونډې پر مهال لاسلیک شو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکا یوه بې پیلوټه جاسوسي الوتکه په جنوبي ولایت هرمزګان کې نسکوره کړې ده خو پینټاګون رد کړی چې سیمه کې د دوی کوم الوتکه موجوده وه. د ایران سپا چې له سپا پاسداران انقلاب ځواک سره تړلې خبري ویبپاڼه ده نن پنجشنبې وویل د الوتکه چې کله د ایران فضايي حریم ته ننوته د کوه مبارک سیمه کې وویشتل شوه او نسکوره شوه. کوه مبارک د تهران په جنوب ختیځ کې 2,000 کیلومتره لرې د هرمز تنګې ته نږدې پروت دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنان سکوره شوی بی پیلوټ الوتکه ګلوبل هاوک آر کیو 4 بللې. د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ ویان بل اوربن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د ایران په فضا کې د دوی کوم الوتکه نه موجوده چې نسکوره شوې دي. دا راپورونه په داسې حال کې خبري چې د واشنگټن او تهران ترمنځ وروستي کې اړیکې ترنګلې دي او په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ د یو وسلوال کړکیچ اندېښنې زیاتې کړې. بلخوا د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته خپل سفر پیلوي څو د واشنگټن مهم متحدانو ته وایي چې پر ایران فشارونو موثره نتیجه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه وویل خلیج ته د هاغلي هوک سفر نن پیلېږي او په ترڅ کې به یې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، عمان او بحرین ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي د امریکا دا استازی به د سیمې له هیوادونو سره دغلته د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوډونکو بیړیو د بریدونو په شمول د ایران د وروستیو ورانکارو فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا براین هوک به منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته د ایران د ګواښونو په اړه د واشنگټن اضافي اطلاعات هم له دوی سره شریک کړي. د واشنگټن او تهران اړیکې د تیر کال د مې په میاشت کې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې ولسمشر ټرمپ امریکا د ایران سره له شوي اتومي تړون څخه وویستله. پاکستان غواړي د خزو په وړاندې د زور زیاتی د قضیو د څیړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون له لارې خپرېدونکې وینا کې وویل په ټول هیواد کې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څیړنې لپاره 1016 محکمې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال په ریپورټ کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه شوې او ویلي دي د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم د وژنو، جنسي تیریو، تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د دودونو په څیر له ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتیا 1545 پیښې ثبت کړې دي. اخوا د بی پولی خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقچی د مرګ د دوسیې د څیړنې ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې د خاشقچی مرګ کې ښایي سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د بی پولی خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورتونی رادیچ پرون په واشنگټن کې اسوشیټډ پریس خبري ژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it but it reemphasizes the
There was enough hugum che padi ki de der sanabi bi khuda par de haqiqat tingar ki bich Saudi Arabistan palo ya kacha de Jamal Khashoggi de qatl masul de awag san che masul de agu sar bayd hisab wush ya dwaala mutahida alatuna wal gir milatuna de artia lari chi tsipir shwi de pal wala kacha da ki جنایی تحقیقات تر سره شي. ملګرو ملتونو د خاشقجي په اړه خپل شپږ میاشتنی تحقیقاتي ریپورت د چهارشنبه په ورځ خپور کړ. خاشقجي د اکتوبر په دوهمه د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوت خو بیرته ژوندی راولوت. او ټاکل شوی دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورونو په دې نړیوال سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته وخوت او نیمه پای لوبې ته د جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلس کې روانې دي او د جولای په 14مه یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه تاسو د خوخي سندرو او د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د موسیقي پروګرام ته ورشو او تاسو د خوخي سندرې راواخلو راځي چې څو ریپورټونه ولرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامې چې امامو تیر شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه. تدامي چې یاماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هر کله په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړي توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل یو شمېر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په روسیې کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یو هدف په لور روانې شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسیږو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي او ښاغلي خلیلزاد د سېشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د اووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یاماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او ویل
Women from all over the country stress the importance of the
شزید هیواد لټول سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنه ټینګار کوي. دوی دا غواړي چې د شزو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوسم مخکې له دینه چې د موسیقۍ خبرونه خبره شي ورسته ریپورت راخلو. نن د جون شلمه نیټه ده، د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګ نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د افغانانو د کډوال کېدو څلوېښت کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر کال د ټولې نړۍ په سطحه نږدې یو اویا میلیونه وګړي بې ځایه شوي دي. په دې موضوع باندې به د صالح محمد صالح ریپورت واورو. ورپسې د موسیقۍ په خبرونه کې تاسو د خپل خوخي سندري او خپل پیغامونه اوریدئ شئ.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسداباد ته بې ځایه سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل د دغوندې ګڼ کسان له خپلو سیمو له بیرې بې ځایه سوي دي.
زمونږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو مونږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
په دغو بې ځایه سوو کې داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی یې د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان راغاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته دی، نو وړه چې چاره سره کومک نه دی کړی.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي چې دا په تیرو اویو کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي چې شمیر یې 6 میلیونه او 2 لکه ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال په کې 2 میلیونه او 2 لکه کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سوو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر څلوېښتم کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوې ده. په دې مناسبت دي کنفرانسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمی یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سوو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو این ایچ سی آر په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له یو این ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالی مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسی چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 2 لکه ته رسیدی چې ډیری یې په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه